دوستانو دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوو دا یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې چارواکي د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي او په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیات د ملي اردو سرتیري وشل شوي. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف یې دغه هیواد ته دوه ورځنی سفر کړی پر وسلوالو طالبانو د فشار اوړلو خبره کوي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشتې ده او راپورونه وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ونه کړي دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف د غهیوات ته دوه ورځنی سفر کړی پر وسلوالو طالبانو د فشار اوړلو خبره کوي. د ناتو په سازمان کې د امریکا دایمي غړي او په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې هیڅ کله به په دغه هیواد کې جګړه ونه ګټي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د وسلوالو طالبانو روحیه کمزورې سوې ده. د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه دایمي غړو په کابل کې له افغان ولسمشر، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له مشرانو او هم د هرات او بلخ له چارواکو سره لیدلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلی سي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو او اووه تنو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. د ایش وسلوالو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ کې په دوو جلا چاودنو کې دوه تن وژل شوي او لاس نور ټپیان دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي. د هلمند چارواکي وايي مخکې تر دې چې برید کوونکي هدف ته ورسیږي په نشه سوي دي. په یو بل خبر کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وايي د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتلس افغان ځواکونه وژل سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په تیر ازادي راډیو ته وویل
د شپې دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوستا باندې چې د فراه بلابلوک ولسوالۍ کې ځای په ځای وه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د فراه سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجابات او ګرانی سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې څلوېښتو طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله. افغان ولسمشر په هرات ولایت کې د غیر رسمي سیمو د ملکیت سند د ورکړې په افتتاحیه غونډه کې ګډون وکړ او د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو ته یې د جایدادونو د ملکیت سندونه ور وسپارل. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلي چې د هرات والي محمد آصف رحیمي په دې مناسبت ویلي چې د غیر رسمي او غیر پلاني سیمو ثبتول د افغان حکومت له ستراتیژیکو پروګرامونو څخه دی. ښاغلی رحیمي زیاتوي دا پروګرام به د جایدادونو د غصب په مخنیوي، د املاکو مربوط ستونزو د کمولو او ښو خدماتو په وړاندې کولو کې اغېزمن تمام سي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومړ. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونو کلونه یې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی و، نن د درې نوي کلو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
استاد بختانی زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ راوښوده. دا د ویغ زلمیانو د هغه ادبي یو فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
سر څېړونکي عبدالله بختانی په بیلابیلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې لسلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا چاپ او نږدې اته ویشت یې ناچاپ وو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ونه کړي، دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نامه نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمېر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بېرته موافقه وکړه. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې داخل سي، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنه کړي. خو د پاکستان د مالیه وزیر رانا محمد افضل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هغوی تر اوسه د دې ځانګړې ډلې لخوا رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی او یوازې د رسنیو راپورونه ورته رسېدلي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربندې وتړون په اړه موافقې ته ورسیږي او په دې اړه رایه اخیستنې د کابل په وخت د نن شپې تر نهه نیمو بجو پورې ځنډولې ده. د دغه تړون په اړه رایه اخیستنې د سې شنبې ورځې راهیسې څو ځلې ځنډول سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مله ساده یې راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ناتو هغه هیئت چې د افغانستان اوسنی وضعیت درځونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي، په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیاتو د ملي اردو سرتیرو تمرک شو بلاوختي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې په شمال زون کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په څو ولایتونو کې د داعش او طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. د یو شمېر ګوندونو او سیاسي بهیرونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د ناتو هغه هیئت چې د افغانستان اوسنی وضعیت درځونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي دي، په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کوي. په ناتو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل نه غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شي. واصل وصال له کابل رپورټ لري.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو او د ناتو ماموریت له مسؤلینو سره بحث او خبرې کړي. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبیلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي. دوی موږ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو ځل بیا د تاوتریخوالي پړاو ته لاړ شي. هیله لرو چې طالبان دا درک کړي چې دوی نشي بریالي کېدای. ښه به دا وي چې دوی د مذاکراتو میز ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دا شنه وویل دوی نهه ویشت متحدین لري چې په یوه خوله په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او پرته له شکه چې په افغانستان کې سوله به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت اغېز پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکي جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیز په برخه کې د همکاریو په دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي کارنیلیوس زیمرمن وایي دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز یې د افغانستان په ثبات دی. د ده په خبره با ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوریو لپاره مهم دی. بلخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو روحیه ماته شوې او افغان ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی وایي د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې او دوی دا د ځان لپاره امتیاز بولي. کاسه هم دوی د ملکانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد بولي. دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدنو کتنو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
په داسې حال کې چې د ناټو هیئت په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د زیات فشار راوړلو غوښتنه کړې ده، نن بیا د افغانستان له بېلابېلو برخو نه د بریدونو او همدارنګه د چاودنو خبرونه ورکړل شوي. په کابل کې د شش درک په سیمه کې یوې انتحاري حملې نن لږ تر لږه دوه کسان وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل په مړو او ژوبلو کې ولسی خلک هم شامل دي. همدارنګه په هلمند کې هم دوه چاودنې شوې وې چې د لسو په شاوخوا کې کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې وه. په دې اړه په تیرو خپرونو کې رپورټونه لرل. په فراه ولایت کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لس تنه د دولت وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د فراه د ولایت د دې برید په اړه حال سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په بلابلو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر امنیتي پوستې د دولت وسلوال مخالفان لخوا برید شوی دی. د فراه ولایت د بلابلو ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد د ازادي راډیو سره په خبرې کې وایي چې په دغه برید کې تر شلو تنو زیات د ملي اردو سرتېري وژل شوی دی. د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې شوی او تر ساره جګړه وه. ولسوال همداشان وایي دغه پوستې ته امنیتي کومک نه رسېدي نو له همدې امله یې سکوت کړی دی. لبل خو د فراه د والی وای ناصر مهری بیا وای چې لاسه د دولت سوال مخالفان هم په دغه برید کې وژل شوی دی. د یادونې وړ چې په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوستو زیات شوي او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
دوستانو و موردل چې په فراه ولایت کې په یو برید کې افغان ځواکونو همدارنګه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختیدا لږ تر لږه د ملي اردو شل سرتیری او د چارواکو په وینا لس تنه طالب وسلوال په وروستۍ نښته کې وژل شوي دي. اخوا په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د داعش او طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د 209 شاهین کلي اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا عملیات همدا مهال په بلخ، بغلان، جوزجان او تخار ولایتونو کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډ ځواکونو لخوا دوام لري. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له سیمې نور حال راکوي.
په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي په څلورو شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوال او داعش ډلې پر وړاندې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبه په ورځ په بلخ ولایت کې د البرز درویشت په نامه او همدارنګه په بغلان ولایت کې د البرز څلورویشت په نامه عملیات پیل شول. د شاهین قول اردو ویان زیاته کړه چې د پامیر شپاړس او نوید اته تر نامه پوځي عملیات په تخار او جوزجان ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو په وړاندې دوام لري. ښاغلی جمشیدی وویل د شاهین قول اردو چارواکی وایي چې د پسرلي پر رانژدې کېدو سره د طالب وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. د شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو غوښتل په روانه اونۍ کې په بلخ ولایت کې د چمتال په ولسوالۍ پر مختلفو امنیتي پوستو حمله وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات واوري. ښاغلی جمشیدی وویل چې د طالبانو د اهدافو د خنثی کولو او د هغوی د تحرکاتو د مخنیوي په مقصد یې بلخ ولایت کې د البرز درویش پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
حرکات خصمانه و وحشیانه داشته باشد. این که ما قبل از حرکات دشمنان ما عملیات پیگیرانه را اندازی کردیم تا از این طرف پلان دشمنان خوشان شد و از طرف دیگر ما تانسته باشه ساعت و ساعت کامل دستان تلاشی بکنه نیروی امنیتی را در روش بیشتر مستقر بسازه.
با بلخ که دشاین قلولو چارواکی وی چه پا چهار بلک و شلگره و لسپلوی که هم ده طالب و استوال و فعالیت زیاد شوی چه ده حقوی ده لمن زورولو پا مقصد با درج ده پاوزی عملیات و لمن یادو سیمو تا و غزول شی پا هم ده هر که پا بلخ که پاوزی شنون که بیاده ده ده ول عملیات و پیلیدل ده دخمن ده تحرکات و ده دفکول پا برخه که اغیز من بولی ده پاوزی چارو کارپو محمد عتیب خیاسی پارا وای
دشمن میتونه که محصر وقت شوه و تحرکات دشمن دفع بکنه همچنون میتونه که امنیت خوبتر در مناطق تامین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایتي شورا استازی هم له دولت څخه غواړي تر څو په سیاده او کوهستانه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعشیانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. مجبر رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو په مزار شریف کې مو د پوځي عملیاتو وبخې د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې مو د پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبر واورید چې د مزار شریف څخه زموږ خبريال راستولې وو. په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي په دې ولایت کې ورستیو هوایی بریدونو چې د وسلوالو پر اهدافو باندې کیږي ښه نتیجه ورکړې ده. په اړه یې له سیمې د شریف الله شرافت رپورټ راوړو.
د اوروزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ سوی.
په دا تېره یوه میاشت کې چې بهرنیو قواوو کوم هغوی بریدونه کړي دي په هغه کې د سلو نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. که ویلی شم چې موږ غوښتل چې دې حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولې کله چې دوی غوښتل موږ باندې حمله وکړي ناتو ورباندې هغوی حمله وکړه چې هغه هم دیارلس نفره له منځه لاړل.
ښاغلي قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اوروزګان میشت کې هم وایي چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګراف راټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبریال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې وویل.
لکه نه چې بهرنی ځواکونه په اوروزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه پیل کړی دي، مثبته پایله یې ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. دې واقعا مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلی سو چې ورکړی ده، پخوا به جنګونه ناامني ډېرې وې، خو اوس هغه د جنګونو مخنیوی سوی دی. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډېر کم کړي دي.
بل خو بیا شنن کې د بهرنی ځواکونو دغه بریدونه بي پایلې بولي او غوښتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تقویه شي. سیاسی شنونکی احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسې ویل
چې زموږ امنیتي ځواکونه کوي نسی تکویه نسی، چې بمبارونه مو سیمه یې وینو، خلک په کندوالو کې شهیدان سي، مړ سي، طالبان مړ سي، هغه منځ کې هم دغه په لاس کې دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنگري جنگي چې د دشمن سره ځای ونه سي هغه خوندي کې ټینګي کې تاسو ویني سش کال درېم کال دی روزګان ته د توپک مرمۍ را رسیږي.
ځای خلکو دغه راز ویل چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونه کې تر ډیره زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د یادونی وړ ده که څه هم امنیتي مسولین وایي چې دغلته د بهرني ځواکونو هوایی بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په درې کیلومترۍ کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په یو کیلومترۍ کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د یو شمیر ګوندونو او سیاسي ډلو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. دوی د شنبې پروس په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریځ له رسنیو سره شریک کړ او په شفاف او عادلانه او ټول منلو انتخاباتو یې ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د شلو مخکښو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استازو په یو ګډ دریځ کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریځ له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډه اعلامیه زمری علي احدي ولس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتونکي یو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغېزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې همدارنګه راغلي چې ټولو افغانانو کورنۍ بې ځایه شوو او هغو کسانو ته چې په نامه سیمو کې اوسېږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې افیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونی ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمود وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. د پداسیال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمود مخ کې د راتلونکي کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال مازولہ دولتي دی وایي څه ډول چې زموږ تیاری اوس روانې دي که همدا شان مخته لاړ شو نو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. ښاغلی دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپله ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکنې ته پوره چمتووالی نیول شوی او دا بهیر به ډېر زر پیل شي. د دې کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن او بخې پرون ازادي راډیو ته ویل د نوم لیکنې د بهیر پیل لپاره به د هود د میاشتې تر 15 پورې په ټول هیواد کې درویش زره کارکوونکي وګماري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی له ښاغلي سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې خپل سیاد وایي
د ټایم لاین مطابق د یو سلوشن مخ کې باید ټایم لاین لیکلو لړۍ پایل شي. د یو لپاره منظم وخت موږ په ټایم لاین کې په نظر کې نیول شوی ده او موږ اکثرات کارمندان تخنیکی اوس په دې باندې زیاتره بوخت دي چې هغه د سپتنام لپاره باید موږ پوره کامل تیاری ولرو چې هغه انشاءالله دی واجدین د شرایطو اسناد ترلاسه کړي. هغه اسناد آخري تاریخ دوم د حتو چې پای ته ورسید اوس هغوی د دې په شارټلیسټ باندې کار کوي او د شارټلیسټ څخه وروسته د شفاف امتحان یا انټرویو له لارې به واجدین د شرایط وکولای شي په دغه پروسه کې زموږ سره ښه همکاري ولري. هغوی به استخدامي کې او ان شاء الله د کله چې لړۍ د سپتنام پیل کېږي په هغه کې به زموږ سره همکاري کوي.
د امنیت مسله څومره جدي ګواښ دی د کارونو په وړاندې؟
خوشبختانه موږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې دوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې زموږ سره همکار وي. د هغه په اړه باندې مخکې هم موږ د افغانستان د دفاع وزارت سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست سره موږ تړونونه لرو او په هغو تړونونو کې دوی ژمنه کړې ده چې موږ د رای ورکولو د مرکزونو د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به زموږ سره همکاري کوي.
د نوم لیکنې له بهیر وروسته تاسو نوي څه پروګرامونه لرئ؟
د نوم لیکنې بهیر چې کله پای ته رسیږي هر رای ورکوونکی د یو مرکز سره رابط ورکول کېږي او تنه په هغه مرکز کې بیا د رای ورکولو حق لري. زموږ نور ګامونه بیا وروسته د انتخاباتو د قانون مطابق او زموږ د ټایم لاین مطابق هغه د نوماندانو نوم لیکنه را چې هغه به پیل کېږي او بیا د هغو د شکایتو کمیسیون دوی د شکایتو لپاره معین وخت په نظر کې نیول شوی ده او بیا آخري نوملړ د نوماندانو ده چې هغه به اعلانېږي او بیا به وروسته د هغې نه د انتخاباتو د ورځې ته د رسېدو لپاره هغه د ټایم لاین مطابق چې کوم مسؤلیتونه د کمیسیون دي او کومې چارې دي باید سرته ورس په لاره باندې اچوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیادو چې تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو موږ له ازادي رډیو ناوړي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د رپورټونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي، د اف آی ټی اف یا د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویل په لیست کې شامل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا یو پر ځای اقدام دی او کابل تل ټینګار کړی چې له ترهګرۍ ملاتړ به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې دا اقدام به په نړیواله کچه د پاکستان په حقوقي او سیاسي دریځ ناوړه او نه جبرانیدونکي اغیزې ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي.
آنچه حالا اتفاق افتاده پیامدی
هر هغه څه چې اوس پیښ سوي د خپل د پډاګه کوي چې د هېواد له ترهګرۍ زور له ملاتړ لاس نه دی په سر سوی او په خپل خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو د قطع کېدو او بایسګیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي، د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمیر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خلیج کې شامل سي، د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغه هیوادونو ته پور ورنکړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل و. امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت تر څنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
په حیثیتي لحاظ باندې دا د خطر زنګ کېدای شي، ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د اپریټیو په دغه لیست کې، اصلا په نړیواله سطح باندې دوی هویت او شخصیت لا داغدار کېدای شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دې نه خپلې لمنې رانغاړي. په عین وخت کې هغه مالي تعاملات چې د پاکستان سره کېږي هغه ټکنی کېږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حملې کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي، خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
اوس هم د آیا پوهیږئ له لړۍ څخه عصمت ساروان یو نوی څه راوړی.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټیکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترجخ د چټک مسافر وړونکو الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو په همدې سره زموږ ادا پښتو ماخمنې نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. فرشتنګای د وړاندې کولو لپاره ستډیو کې ده.